ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند الله خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د چک جمهوریت ریاست انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په حمله کې 15 یا ملکیان وشل شوي دي. په دې اړه رپورټ مو د دې خبرونې د سر موضوع جوړوي. د انتخاباتو په حواله نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی ویلي په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکۍ د اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا حکومت د ترکیې پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د امریکا د بهرنیو چار په وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې بریالۍ بللې دي. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې ویلز نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. په بیان کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری دعا ونه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وسوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استاذ دفتر یوناما نن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 323 زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 239 زخمیان شوي ول. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څېړنو پر اساس موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله په نورو نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. په فراه کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د فراه د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلوک کې هوایي عملیات ګډو ځواکونو کړي دي.
تا اکنونی عملیات ها در قلعجات همه شهر فرا جریان دارد.
دوائی در فرا شهر پا مرکزی سیمو او شاو خواه کلیو که در وسوال طالبان و پرزد در پوزی عملیات چه پلسیوی لاهم روان دی او تر حقوب ادامه پیدا کردی چه در فرا شهر پا شاو خواه که طول کلی تصفیه و تلاشی سیم. وسوال طالبان و پا بالا بلوکی در خپلو و وسوال در وجود که دو پره لطسندی ویلی. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سرک پر غاړه د ماین د 14 لامله 15 تنه زخمیان سوي. په زخمیانو کې 2 ښځې دي، 2 نارینه او 1 ماشوم دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ایښی و او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایي محکمې د مشرې موټر و. دا نه دي ویل سوي چې په خپله د محکمې مشره خوش سوې ده که یا. قدوسی ویلی چې په چاودنه کې د دې یو ساتونکو زخمی شوی دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوص یکار، د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتی دونمیز لګول شوی دی. دا کار د امریکا حکومت د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په غبرګون کې کړی دی. هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل سوي، پانګې کنګل سوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو پر بانکي معاملو ممانعت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس دونالد ټرمپ پرون د ترکیه له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اور بند کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې دونالد ټرمپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته ورسید. دا په وروستۍ یوه لسیزه کې متحده عربی اماراتو ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د سعودي عربستان له پلازمینې ریاده د ابودابي په لور روان سو. هغه ته د هرکلي لپاره د ابودابي ولیعهد د شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و. ولادمیر پوتین په سعودي عربستان کې له پاچا او د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ او د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی وایي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر دیرشو دفترونو عملیات کړي دي. نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد اداره لري. هغه ویلي چې د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې دفترونه تلاشي سوي دي. الکسی نوالنی 33 کلن دی. هغه دا خبر نن پر خپله ویبپاڼه باندې خپور کړی دی. الکسی نوالنی څه باندې یوه لسیزه په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه ته په تېر په 2013 میلادي کال کې اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ګډون وکړي او د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې هم د ګډون اجازه ترلاسه نکړه.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو په ورځ په حملو کې 15 ملکیان وژل شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي ریپورټونه ترلاسه کړي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې لکړې یا سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه لګولي دي. سپورتي خبرونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه هم ماهر وي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 ولسي خلک وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلي چې په همدې ورځ 323 نور ټپیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. له کابل رحمت الله افغان تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یوه پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سوي راغلي په دغو حملو کې 15 تنه وژل سوي او 323 تنه ټپیان سوي دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې ماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي ماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې یې تر اوسه نه دي اعلان سوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د افغان میرمنو پر وضعیت یو ریپورت. د افغانستان د خزینه او پوړاندی د تاوتریخوالي د زیاتیدو ریپورتونه ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی ریپورت سرګندوي چې په 1989 مریض کال په شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2170 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت بیا د ښځو په وړاندې د شدیدو پیښو د زیاتېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سه شنبې په ورځ وویل چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
په دې معنا چې په روسه کال په ټول کال کې له موږ سره 3303 قضیې ثبت شوې او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2100 قضیې ثبت شوې.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3300 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د بدن د غړیو پرې کول، وژنې، وهل، جبول، په کم عمر کې د لونو ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تېری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت بیان د رویا د ادرس وایي د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیې ثبت شوې دي.
په لومړی شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی شمېرې د وهلو ټکولې دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیې له موږ سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي نږدې 200 قضیې ثبت شوې وې. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې 2 د وژنې، 2 د صحرایي محکمې، 1 د اجباري نکاح، 1 د ډلیز جنسي تیری، 2 د پلور او ځینې نورې قضیې هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه 3 ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومي د نجلۍ په ښوونځي کې د 11 ټولګي زده کوونکې وه. دغه شان 2 ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تورې د دې خاوند او خسر نیول شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په کندهار کې د انارو د باغلرونکو ستونزې. د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر په خلاف څو چنده خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړې چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړی دي. په دې اړه به له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی، باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تلوړه کړي. د انارو باغلرون کې افسوب دګروایي د پاکستان دی پریکړی تاوانونه وراړولې او کای افغان دولت د هواري لپاره جرګه موچت نکړي نو د دې ولایت باغلرون کې به درون اقتصادي زیان وبیني. په دې اړه وتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي رادیو ته داسې ویل:
محصول شدید پاکستان د حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ په یو کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال دادی چې پروش کار 100 روپۍ وي 4 روپۍ په کریټ باندې اوس 700 روپۍ سره نو موږ باغونه په مشکل سره مخامخ یو انار مو باغو ته ولاړ دي. باغونه راک ولاړ دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي. دولت یې زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریکه کړي چې دا محصول راکم کې زمور دغه بزګران ته شی پاتسي او داسې مملګر سم شی پاتسي مملګر مون توانی سی باغواله مون توانی سی او موږ خپل مصرف پیسې نس په جوړولو ته ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمې ټول دغه سپارته کې نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څوک چې په روز کال پاکستان 4000 غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د هله د پاره موږ لري سپتمبر هغه جو او تاسو تم را لو خپل ځغم را ورساوه. زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري دې ته مشتلار د هله پیدا نکي موږ باغونه دغه ځک پاتسي د کندهار خلک په ټوله په سند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مند دي چې ستونزه به ژر هواره شي.
د سوداګری او خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دي پانیدلی چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ لا ساده یې راډیو نه اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل باید د معلولینو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوه. ناجیه صافی یې په اړه رپورټ لري.
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یا ړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لورې وویل شوه. ډېری دوی له لوړې او ځانګړې وړتیا برخمن دي، خو د زده کړې د امکاناتو له نشتوالي، روغتیې ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې لر بیا په ټولنه کې موږ په هغه غلطو نمونو باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خولو کېږي. مثال موږ زه اوس نابینا یم، په دې خاطر ماته څوک نابینا و یا خپل نوم راته ولي وطندار راته وي، هغه کلمې ماته استعمالوي چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځه وړي. نو ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي دې مل په خاطر باندې سترګې د لاسه ورکړي. نو موږ ته کوشش کوي وطندار وي، ورور راته وي، نوم راته والي.
ښاغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او همدارنګه باید پوهاوی وشي چې په ټولنه کی له زورونې پرته عادي ژوند وکړي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا ده وایي حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړولو لپاره کار کوو، باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هواره شي او ورته اسانتیاوي برابر شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین آریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ستونزو د هواري لپاره باید هڅې وشي. سره هم مهاله اجرایی رئیس عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسې په یو شمېر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبعې جوړول او په یو شمېر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډېری ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډېری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
صلاح دې سوزاري علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څه مغغلا ازادي راډيو ناوري خوست یو شمیر خزو او ځوانانو د سولې او ټولنیز عدالت په اړه یو جوړشي بحث کیول چې تر اوسه هم په دې هیواد کې د سولې په وړاندې خنډونه موجود دي. د بحث ګډونوالو ویل د سولې او ټولنیز عدالت په تامین کې د حکومت په خوا کې خلک او نور ټولنیز او مدني بنسټونه هم مسولیت لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خوستی روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر وړاندې تر اوسه هم په داخل سیمه ایزه او نړیواله کچه مخالفتونه موجود دي. دوی زیاتوي که څه هم ډیری افغانان اوس مهال سوله د دې هیواد له لومړیتوبونو څخه ګڼي او په نړیواله کچه هم د سولې نظریه پیاوړې شوې، خو یو شمېر ستونزو او مسایلو بیا د سولې پروسه ټکنۍ کړې ده. خوستیو روڼ اندو فرهنګیانو یاد څرګندونې په افغانستان کې د سولې او ټولنیز عدالت په مخ کې د شته فرصتونو او ګواښونو تر عنوان لاندې یو بحث کې وکړي. د حقوقو پوهنځي استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې پرتې ننګونې په دریو کټګوریو تقسیم کړي او ویل
په هیواد کې ځینې اشخاص یا نهادونه د بیلابیلو ملاحظات پر اساس هغه د طالبان سره د سولې مخالفت کوي او په شکل د اشکالو کوشش کوي چې دغه پروسه ناکام کړي. دویم چالش چې موجود دغه د سیمې په کچه چې ځینې ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې طالبان سره سوله وشي او دوی د افغانستان دولت جوړ شي. او دریم چالش چې هغه نړیوال اړخ لري، هغه دا ده چې د امریکا ددګه د امریکا غوښتنې، طالبانو غوښتنې یا د افغان دولت غوښتنې متفاوت فرق لري.
بحث چې د میډیټیک د ځای دفتر په بلنه جوړ شوی و، د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د دې برنامه د جوړولو څخه هدف دا دی چې فرمن او ځوانان په دې پوه شي چې بارزښت قائمه او دایمه سوله همدارنګ ټولنیز عدالت پر هیواد کې څومره مهم موضوعات دي.
د پروانه زلان په نوم یو مدني فعال وایي د سولې او ټولنیز عدالت په تامینولو کې د ښځو ونډه هم مهمه او ارزښت منه ده.
موږ خپل مسؤلیتونه باندې پوه شو چې سربیره پر دې چې دولت څومره مسؤل دی د سولې پر که د ټولنیز عدالت په تامین کې، نو د ټولنې افراد څومره مسؤل دي ترڅو د سولې لپاره کار وکړي، د ټولنیز عدالت تامین لپاره کار وکړي. نو خزینه په دې برخه کې زیات رول لري. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې دي، خپل کورنۍ غړي چې دي، هغوی د سولې په ارزښت باندې، د ټولنیز عدالت په ارزښت باندې پوه کړي. نو دوی ورو ورو کېدای شي چې ټولنیز عدالت تامین شي او سولې ته لار هواره شي.
په دې بحث کې یو شمېر ګډونوالو پیغلو او ځوانانو خپلې پوښتنې او نظرونه هم وړاندې کړل او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین همدارنګه د هیواد ژغورنې او اقتصادي ځانبسیاینې یوازینۍ لاره دا ده چې په اول ګام کې سوله او امنیت رامنځته شي. کتونکو بیا غوښتنه کولی شي د ولسي ویښتابه او د خلکو د شعور او پوهې د لوړولو لپاره دي دا ډول برنامې دوام پیدا کړي او غوره نظریات دي د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو سره شریک شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوه نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه ولګول. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي نو دی اماده ده چې د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوري یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیې پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیس د سوریې په شمال کې د انقره د پوځي یرغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوي چې په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیې حکومت د هغو شخړو د ته دو مسؤل بولی چې د دې هیواد ځواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او ورسره سیمه بې ثباته شوې ده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریه د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. خاغلی پینس پرون خبرالانو ته وویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیې یرغل نور نشي زغملی. ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمې غوښتنه کړې وه او ولسمشر ټرمپ هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسېدو لپاره په سوریه کې له کرد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د دغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 100 مليارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملاً دې ته چمتو دی چې که د ترکیې مشران په دغې خطرناکې او ورانوونکې لارې مخته لاړ شي په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کرد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیې د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د یوې ورځې په پیل کې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې د دې هیواد پوځ د فرات سیند په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سیند په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوی دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبر کړی بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د کرد وسلوالو ملاتړ کړی له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري سمخ پرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صفه او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری نه وایي سمخ د بی پان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ پروګرامونه ریپورتونه او همدارنګه ونیز خبرونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. اوس هم تاسو له پیغامونو سو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولې د خجانو ول سوالینا یو رونو موږ دغه شهداو د مېبینو ماشونه په ریاست کې پیسې ورنه کې 10,000 to 15,000 پیسې چې ورنه کې کتل ماشته نه والا کی خپل به پیسې د سرخ نه کی نو هیله کی دا ټول چاروکو ته موږ غوړه سو چې ور غلا بند کی دغه دا معاملې بند کی یو رغه موږ نور دوه سم متراغله موږ ته ماشونه نه والا کی غریب خلک ورته کېد کی ولادت ته دروازه نه پرې دي او که پیسې ورکو دې موږ دې پخشي. و سلام په احترام
زیتلای وسایم د کندهار څخه د سیتانی وزارت چې تیر کال په ولایت کې صحیح علومو د انسو امتحانونو د شاګردانو څخه خپل تیر کال دغه امتحانونه د سمبولې پر تلیرشه باندې تا واخل ټول او تاسو کال دغه د میزان په لسمه نیټه د وروسته پورې د امتحان د کې نیټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي د کندهار شاته د مسافرت شپې ورځ سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر که ثاني د وزارت ته مې دا غیله ده چې دا نیټه چې تر جره اعلان کړي څو دا ځوانان د خپل فورون ته د تایید در معلوماتو تر وخت ثاني شي.
تمام خبر ہے تم نے کابل نہ منگ پوچھان ہو ایک تو ہم چوک نہ خلدا سر کم دولت دوا را کی مفت من نے خرچی و دایو بدل مانے معلوم ہے کہ مراد گڑ سوا دا سبق سن صاحب سبق دوا را کرے بول سوالے تے وسرے وسدا کوچان تا مفت سبزی تھی اگر من مانے بزر در روپے پتہ خرچ غیر ہم بعد لا کوچان ہو مال چوک نہ خری.
زه میرویس اخلاقی ده هلمند ولایت څخه سفر په تمه کیم. موږ د پورو چارواکو سره دا غوښتنه چې دا نظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې ډېر وخت تیر شو اته لشل ورځې تیر شو د نظرونو پیسې نه ورکړي نو هلمند زما پیغام نام ده اوس نشه سي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجو ته. تاسو مکګل ازادي راډیو نه اوري. یو بیا په مکی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چار وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرست الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز نن په ارک کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د ارک په خبر پاڼه کې ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د جمهوری ریاست هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندیشنې وړ ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په څیړنو کې موندلې ده چې په دغه هیواد کې تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د قلت او خوارځواکۍ له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همزولو 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر، د کورنی چارو پر وزیر او د انرژي پر وزیر. د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پایل په وړاندې په خبرګون کې لګول شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن متحده عرب امارات ته ورسید. د ابو ظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلی و. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی ویلي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر ډیرو دفترونو عملیات کړی دي.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارنګ د ګولې اچار پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې واصل وسال څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د سپورت ورځنې هنداره
لایو ورځ د میورسته سبا په کابل کې د شپږیز لیگ سیالیو پلی آف پړاو لوبي پیلېږي. د دې پړاو سیالیو لومړی لوبه سبا سهار د محمد نبی ساحل په لوبلمشي، د میسینک او د راشد خان په لوبلمشي د بند امیر لوبللو ترمنځ ترسره کیږي. د پلی آف پړاو سیالیو دوهمه لوبه د کابل بازانو او سپینغرز مریانو لوبللو ترمنځ سبا ماسپخین محل کیږي. د لومړی لوبه ګټون کې لوبډله د دې لیگ پایلو بي تسي، خو بایلون کې لوبډله د دوهمه لوبې له ګټون کې لوبډله سره پایلو بي ته د وټولو لپاره لوبه کوي. ټاکل شوی د شپږیز لیگ د شپږم پړاو سیالیو پایلو به د جمعې پورس په کابل کې وشي. په خوست ولایت کې د سوارلسو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوشنبه پورس د خوست په مرکز متون کې پیل شوې چې د یوې اونۍ لپاره با دوام کوي. د خغل یمنی د معلوماتو مخې د دې لیگ په پرنيستون کې لوبه کې د متون بابا لوبډلې د ګربوز او سرحدي لوبډلې ته ماتي ورکړه. له دې وړاندې په خوست ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال یو میشتنې تورنمنت هم ترسره شو چې د مجاهد پونم فوټبال لوبډلې اتل ولې خپل کړه. د بارسلونا فوټبال کلب په دې هڅه کې ده چې خپل دوه آلمانی او پرتګالي لوبغاړو سره تړون نه تمدید کړي. له آلمانی ګول ساتونکي مارک اندرا او پرتګالي مدافع لوبغاړي نلسون سمدو سره د بارسلونا کلب ترون په 2022 کال کې پای ته رسیدي، خو د کلب وړي چې د دوه لوبغاړي د اوګد محل لپاره لزان سره وساتي. 25 کلن سمدو له 2019 میلادي کال راهیسې او 20 کلن مارک اندرا له 2014 کال راهیسې د بارسلونا کلب سره لوبېږي. دغه دوه لوبغاړو د بارسلونا په بریاو کې د پام وړ رول لوبولی او دغه لوبډلې څو ځلې اتلولیو ته هم رسولې ده.
فرشته
غنی درنو
اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینېږي، رټل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایستا او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د معلولو او ناسرپرسته ښځو او نجونو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د ښځو د برخې له یوې فعالې مېرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. وسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې ولس کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن دی لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعض خلک چې شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي، او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکی باندې هم تاثیر رازي، ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، سوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د پجل باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره کم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې یو ګوري د شپې تا کال معلومیږي دا ولی د درق مثلا دوی یاد آرایش ده مواد کیمیاوی استفاده کوي، مثلا شپه آغاز خوب کوي، بیا ورسته د خپل مخ باید ډیر پاک وساتي، استرس بزانه لري کې خوب داسې شزه دي. مثلا چې مړی ویل دي چې ته ډیر مخ دي خراب دي، مثلا یا سلیقه دي خراب دي، یا مخ دي خراب دي، ځکه نور تاسو ژوند نه کوم، مثلا زما یو بل شزه کوم بل واده کوم، او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې داسې ژوند مې خراب دي، او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلې. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به مې چې خاتمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی، د مخ لکه به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر سیب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکی د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسه مشري هم کوي. په دې موسسه کې لږ پاک زرو څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاداب په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دکان له وجې خپلې، د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دکان لرم، لاسي کارونه ښځو آقایانو ته وندوتا دیر نفر ام دوکان کنرم شاگردان ام بانده یو دیر نفر خودی ما تا کار کن تنو ده کابل نه غزنی نه قندار نه لوگر نه ما تا خیاطیان راولی وردگ نه زاغ طول بسطم بندی کمون خرسمون که خانم مبارد ریختیاز دقدر وردن زه ماتیو سمیم د پوکو تکنیف لرم فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل ناسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزی زده کړې او مخ ته یوړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اصابو یې هم آرام موندلی. زه چرمدوزی کوم، په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ وهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي مې زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي، ما ته یې راکوي، زه یې بیا ګنډم. د یادولو وړ ده چې اغلې شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړون قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري، هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک موږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغې ډېر کومک موږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې مسره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې موږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطره دوام رالکه، یا شو تداوي هم هغه مبارز هم رالکوي. رایش دا کور میده سودا شامپو هم پاشه ټول هم هغه رالکه، هغې د خانه هغه مله راکوي. اوس مېړه مې مشکل لري، اوس موږ هغې له تداوي کوي، خو اولاد نه لرم چې هغې له تداوي کوي. شاید چې خدای پاک مهربان چې اولاد هم راله خدای پاک راکړي.
د افغان معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشرې ډاکټر شاداب مبارز په خبره معلولو ښځو ته د ښوونځي او حرفي زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ دوی یو شمېر معلولو انجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړې. هغې په شهرارا باغ کې ځینې معلولو ښځو ته هټۍ نیولې تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه د ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی دا زمينه مساج او څوک په زمينه به جوړ کړي چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې عام معلولین د دنیا استفاده وکړي. عام د مخو بل خوند او رونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې زاین نشته، مشکلات د زاید
په شهر را باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د ښځو چارو وزارت له ویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغې د فعالو ښځو څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپی وسایلو ته د ځای زمینه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د ښځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د ښځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د ښځو په لاس کې دی. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي، دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخت ته ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کړو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي. راځئ چې د فعاله میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
هغه ښځه چې په یو قریه یا په یو جای چې اوسیږي، هغوی چې فعالیت کوي نور ښځو ته، باید هغوی ته موږ حمایت وکړو چې هغوی خانمان یا هغوی ښځو چې معلول دی، معیوب دی، یا کار کولی نشي، یا خاوندان یې نشته دی، باید هغوی ته د هغوی حمایت وشي.
د په دې شرایط کې ګوره ډیر زیات ماسی خارجونه د ښځو په حق نه ډیر پیسې راوړل کیږي. هم متاسفانه هغه د ښځو په حق لاندې د ښځو په رابطه سر خپل خودکفاسي یا کارونه مختلفارسي حد اکثر مخته نزي، اما د خپل شخصي منافع په حق لاندې ډیر استعمالیږي.
د فعاله او پیاوړو ښځو رول د نورو اړمنو ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کومې ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واحدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د ښځو د کار کولو پاکله معلومات راکړي؟
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږه ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده او څلوېخت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده او د دې جګړې ناخوالې بې خبره نه ده چې فرزنده څومره دي اغېزناک ده د انسان په ژوند باندې په ټولنه باندې او د رواني تکلیفونو څومره نمونې مونږ لرو بدبختانه چې فرزند خزي ځان سوځي یا فرزند ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده تاریخواله د دې مسایلو شاید بدبختانه جګړه ده نو په دې ټولنه کې که یو خزه د خپل کور نه بیرون قدم دی دا واقعیت دی په خاطر ته په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کی د دې په څنګه کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسی نو دا خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی
د خلکو نظر زده هغه مرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري
موږ بدبختانه ډیر زیات به سواد خلک لرو ناروغه خلک لرو بی دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاریخوالی به وی مقاومتونه به وی په بل سترګه ورته کتل کیږي شاید لار ورته زمينه ورته تنگ اید مبارزه او په دې را هر څونه چې کوي شي باید په خلکو تبر
هغه مرمنې چې فعالیت لري لکه مستونز سره مخ دي
کورنۍ نه کوم غونی سو ان د کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګان او خپل مرمنې ته اجازه نه ورکړي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته اندازي پرنشته او بی باور دي خلک نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجع ډیره مسوله ده په دې برخه کې
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چارې دي مثلا قوانين باید د دوی د حمایتي قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي د دې په څنګ کې باید دغه په همغه خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو د اتحادي کړي رامسته کې
د افغانستان د علوم اکاډمي غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې مو الله ملشه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګورې دونکو سلام خدای مو خوشاله لره چې د انتخاباته نتایج په څه وخت معلوم شي یو میاشت وروسته که یو کال وروسته او تر هغې چې نتایج معلومیږي د کاندیدانو به څه حال وي روغ به پاتې شي او که به رواني تکلیفونه ورته پیدا شي مطبوعاتي کنفرانسونه به څومره وي لږ به وي که ډیر به وي د کاندیدانو او د کاندیدانو د مرستیالانو او ویندویانو به څه حال وي دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب ورکړي خو یو څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د نتایجو پایلې به په سختۍ ومنل شي ځکه هېڅ چاته تر بل چا ځان او طرفداران کم نه ښکاري د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه در اورو
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته نتاقان
شفتله کمپاینی
او کاندید خان ناکام
دا پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني او هر کار په خپل زړه ترسره کوي
دا څو میاشتې کابینه ورکه ده او هیڅ حال یې نه دی معلوم
له انتخاباتو وروسته غل هم ناری وهي د خدای لپاره او د کور خاوند هم
او د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروستی قصله نه دی لیکل شوی د خبرونو توصیل
د پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني او هر کار په خپل زړه ترسره کوي در په دار آژانس خبر راکوي چې په حکومت کې د حکومت سرچینې وایي چې حکومت حق نه لري چې د حکومت په اړه په خپل سر تصمیم ونیسي او د حکومتدارۍ په کارونو کې مداخله وکړي حکومت وایي چې که حکومت داسې کارونه کوي نو موږ یې نه ورسره منو د حکومت د چارو ماهرین باور لري تر څو چې حکومت وي د حکومت کارونه به همداسې نیمګړي پاتې وي
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې دا څو میاشتې کابینه ورکه ده او هیڅ حال یې نه دی معلوم. خبر زیاتوي چې له همدې امله کارونه په ټپه ولاړ او د کابینې د پیدا کېدو لارې څاري. د حکومتي چارو کارپوهان باور لري چې کابینه به د انتخاباتي کمپاینونو تر دوړو لاندې چرته پټه وي او د نوي حکومت تر راتلو یې ښایي هیڅ درک ونه لګېږي. نو حکومتي کارونه دې لاس تر زنې نه کینی او خپل غم دې وکړي.
له انتخاباتو وروسته غل هم نارې وهي د خدای لپاره او د کور خاوندم. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله خلک حیران پاتې دي چې د چا خبره ومني او غل لملنه څه ډول بیل کړي. ټول نارې وهي چې درغلی شوي او صندوقونه ډک شوي دي، خو هغه د صندوقونو ډکونکي بیا له نورو په لوړ آواز چیغې وهي چې صندوقونه یې ډک کړل نه ورسره منو.
د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروستی قسله نه دی لیکل شوی. د در په دره آژانس خبر راکوي چې له همدې امله سړی نشي ویلی چې د نتایجو پایلې به څه ډول وي، سره له دې چې د دغه سیریال مختلف کرکټرونه مختلف اټکلونه کوي او هر یو د مرکزي کرکټر دعوا لري. د سیریالونو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سیریال وروستی قسط له نورو قسطینو څخه ډیر هیجانی وي، نو وخت اړتیا ده چې ښه په غور ولیکل شي او ولوبول شي. خبرونه خلاص شو.
انتخاباتو نتایجو معلومیدو ته ولې کارونه درېدلي دي؟ شاید حالات به بدلون ورسره کوي، ځینو خو کارونه ورته ځنډولي دي لکه داسې.
او سړی دغه کور ته به دې پرشره راوړې وه، دا خو ډېر زاړه سوي دي، سړی پرې شرمېږي.
را وای وړم ته ودرېږه چې دا د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي کنه.
څه کاندید خو نه یې چې بیا به جمهور رئیس او ارګ ته به لاړ سي.
بیا هم حالات معلوم نه دي چې څه به کېږي. چې د انتخاباتو نتایج معلوم شول بیا به تصمیم ونیسو.
و اورورا قرض خو می راکه، څه بد خو می نه دي در سره کړی، څو کاله تیر شول.
سمه ده در کوم یې ولی نه در کوم، خدي را سره کړی، خدای دې خضر سره وکړي.
نو داسې خبره به لسکم، پیسې می راکه.
در کوم یې ته ودرېګه چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
وروره نور مو مزه وروه، د هو ځواب راکړه، ټوله کورنۍ مو په تامه ده، د کوژدې تیاری مو نیولی دی.
په دواړو سترګو کله مې درته ویلي چې نه درکوم. دا لور مې د تاسې د کور ده، نور څه وایې؟
خیر بیسې، خدای دې ښه در سره وکړي. نو یو نښه ستنو تار خو راکړه.
په سترګو خو دومره انتظار وکړئ چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
نو داسې ووایه چې لور نه درکوم.
ولې؟
ځکه چې د انتخاباتو نتایج خدای خبر چې څه وخت معلومیږي.
آخر به معلوم شي، داسې خوم نه پاتې کیږي.
نتکی څه وخت مارکیټ ته لاړی شو چې یو څه د ارایو شیان واخلو؟
لکه څه شی؟
پوډر، کریم، لپسینه او داسې نور شیان.
اوس یې پرېږده، بیا به یې واخلو.
ولې، اوس کار لرې؟
نه کار نه لرم، چې یو ځل دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
ماما دغه د هوټل میز دې مات شوی، دا خو جوړ که.
جوړ به یې کوم، خو چې اوس دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
Oh.
حلال و حرام و کیسه هم واوره.
ورته وایا چې موږ ته داسې مال برابر کی چې ارزانه یې، خیر که کیفیت یې کمی پروا نه کوي.
دی
وایي چې سمه ده، تاسې چې هر څومره ارزانه مال غواړئ موږ یې درته تیاروو، خو کیفیت به یې ډېر ښکته وي.
ډېره ښه خبره ده، مننه مننه. ورته ووایه چې په کیفیت پسې مه ګرځه، هلته د موږ په هیواد کې خلک کیفیت ته نه ګوري، مقصد چې ظاهري شکل یې سمې. او چې تاسې داسې کولی شئ نو ډېره ډېره مننه.
وای
سمه ده، همداسې به وکړو.
ورته ووایه چې مننه، تشکر تشکر.
دی وایي چې څه شی خورئ؟
ورته ووایه چې مقصد حلال وي او حرام نه یې ګوره.
دی وایي چې دومره د حلالو پسې ګرځئ بیا د مالونه ولې بدل اخیستل، هغه خو هم درته آرام دي.
ورته ووایه چې پریمو د سړی او ستام له ځان نه ملا راته جوړ کړه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله صمیم، ستاره مینی، حیا وریخیل، یاسمین حکمت، هیله زرمتی او زلیمم یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسي نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
زړګی صبرم کله صبرېږي، دا تور سترګې زما دیږي. زړګی صبرم کله صبرېږي، دا تور سترګې زما دیږي. دسم سورو گل باغ سب کما، دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی. زڑگے صبروں کل صبری گے، دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی.
پکې اوسېږې زم جانان پکې اوسېږې الله د هغه وطن ګلو ګلزار دینا دا تور سترګې دا تور سترګې زمایا دیږي درګه صبروم کلا صبرېږي دا تور سترګې زمایا